د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم په تخنیکی برخه کې آصف حبیبی را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي، د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. په دې خبرونه کې مو قزاقستان ته د ولسمشر اشرف غنی سفر سره لدی. قزاقستان له افغانستان سره د لکونو ټنو غنمو د مرستې اعلان د دې سفر په دورشل کې کړی دی، خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
افغانستان او قزاقستان په خپلو کې د ملکی دفاع، سوداګرۍ او بیړنیو حالاتو په برخو کې پر همکاریو موافقه کړې ده. د چین دولتي خبری آژانس د هیواد د پولیسو په حواله وایي چې ټول هغه 9 مشکوک تورستان وچل شوي چې په شنجن کې په روسیو بریدونو تورن شوي دي. او د فرانسې د کورنیو چارو وزیر له اروپایي ټولنې وغوښتل چې نور وخت ځای نه کړي او د تروریزم ضد عاجل ګامونه پورته کړي. د خبرونو تفصیل. افغانستان او قزاقستان په خپلو کې د ملکی دفاع، سوداګرۍ او بیړنیو حالاتو په برخو کې پر همکاري او موافقه وکړه. دا موافقه نن په استانه کې له قزاق ولسمشر نور سلطان نظربایف سره د افغان ولسمشر اشرف غنی د کتنې پر مهال لاسلیک شوه. دواړو مشرانو په کلتوري برخه کې هم له یو بل سره د همکاري او موافقه لاسلیک کړه. قزاقستان به دغه راس افغانستان ته څه د پاسه 650 ټنه غنم هم ورکړي. د قزاقستان ولسمشر ویل له جمهور رئیس غنی سره د دوه اړخیزو همکاریو او اقتصادي اړیکو په باب خبرې کړې دي. د برتانیې حکومت د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 9 میلیونه پاوند مرسته وکړه. په کابل کې د برتانیې سفیر کارین پیرس وایي دا مالی مرسته به په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې پر پیاوړتیا ولګول شي. په ژواک خبري آژانس رپورټ ورکوي چې د دې همکارۍ سند د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د برتانیې د سفیر او افغانستان د پوهنې د وزیر لخوا لاسلیک شو. د دې برتانوي ډیپلوماټ په وینا هیواد د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د پوهنې د پراختیا په برخه کې له افغان حکومت څخه یو روښانه پالیسي او ژمنه غواړي. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د برتانیې د مالی مرستې لپاره په مننې سره ویل چې تر اوسه د زیربناو نشتوالی، د ښوونځیو ودانۍ ناامني او د مسلکي استادانو کموالی د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د انجنونو د زده کړو په مخ کې مهمې ستونزې دي. د غزنی پولیسو د کورنۍ چارو د وزیر په دستور د اندړ ولسوالۍ د اوسیدونکو د وژونکو د نیولو په مقصد عملیات پیل کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس دا عملیات له هغه وروسته پیل شول چې د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ادعا وکړه چې د نور محمد، باز محمد او رحمت په نامه درو کسانو د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکو وژلی دی. د کورنۍ چارو وزارت هغه ادعا ردوي چې وایي په دې وژنه کې درې لاس لرونکي ځایي پولیس دی. خبر پانه زیاتوی چې په غزنی ولایت کې د یو کس د وشل کېدو د عاملانو د نیولو په مقصد تصفیوي عملیات دوام لري. د هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د چین دولتي خبری آژانس د دې هیواد د پولیسو په حواله وایي پرته له یو څخه نور ټول هغه 9 مشکوک تورستان وچل شوي چې په شنجن کې په روسیو بریدونو کې په لاس لرلو تورنو. د شنجن محلي چارواکو ویلي دا کسان د څه کم 3 میاشتنیو تصفیهي عملیاتو په لړ کې وچل شوي دي. د چین په شنجن ایالت کې په دې وروستیو کلونو کې د ایغور مسلمانانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر له اروپایي ټولنې وغوښتل چې نور وخت ځای نه کړي او د تروریزم ضد عاجل ګامونه پورته کړي. برنارد کازین وین نن بروکسل ته ورسېد چې د اروپایي هیوادونو د کورنیو چارو له وزیرانو سره د تروریزم ضد مبارزې په اړه خبرې پیل کړي. نوموړي له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د اروپایي ټولنې د غړو ترمنځ سرحدونو کې د سفر کوونکو په اړه دقیق معلومات واخلي او د الوتکو د سپرلیو په اړه د معلوماتو ټولولو سیستم پیاوړی کړي. فرانسې دا غوښتنه په پاریس کې له وروستیو بریدونو وروسته پورته کړې ده. سعودي عربستان وایي د دسمبر په نیمایي کې به د سوریې د اپوزیشن د ډلو د یو کانفرنس کوربه وي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمي وویل هیواد یې غواړي چې د اپوزیشن بېلابېلې ډلې یو ځای راټولې کړي څو د سولې په خبرو کې یو شریک غږ ولري. د سوریې د حکومت او د اپوزیشن د ډلو ترمنځ د جنوري لومړۍ نیټه د سولې د خبرو د پیل لپاره ضرب الاجل ټاکل شوی دی. المعلمی د العربیه تلویزیوني شبکې ته ویل هیواد غواړي چې د سوریې د اپوزیشن ټولې ډلې راټولې کړي او مرسته ورسره وکړي چې د سوریې د حکومت سره راتلونکو خبرو کې یو مشترک دریځ غوره کړي. تیره اونۍ په ویانا کې د امریکا، روسیې، برتانیا، فرانسې، ایران او سعودي عربستان په شمول د نړۍ د شلو هیوادونو څخه ډیپلوماټان او چارواکي په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي واک د انتقال پر یو مهالویش سلا شول. سویدنی چارواکي وایي د دوه ورځنیو پلټنو په نتیجه کې یو تن چې د تروریستي بریدونو پلان یې درلود نیولی دی. سویدن دا مشکوک کس په داسې حال کې نیسي چې تېره اونۍ د پاریس له بریدونو وروسته په اروپایي هیوادونو کې د دا ډول نورو بریدونو ویره زیاته شوې ده. د سویدن امنیتي ادارې وایي د متر ماجد په نامه یو عراقی پرون د پناه غوښتونکو پر یو کمپ د چاپې پر مهال نیولی دی. د سویدن د پولیسو یو وایان ویلي دا کس یې پرته له کومې پیښې نیولی دی. د سویدن د امنیتي ادارې مشر اندرس تورنبرګ وایي ادارې د کره استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دا اقدام کړی، خو نیول شوی کس د نومبر په 14 د پاریس له بریدونو سره کوم ارتباط نه لري. د سویدن صدر اعظم امنیتي ادارو ته مبارکي ویلي چې د چټکو اقداماتو په ترڅ کې وتوانېدل مشکوک کس پیدا او ونیسي. ویل کېږي چې مشکوک نیول شوی د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې سره اړیکه لري. د دې ډلې په پاریس کې د بریدونو مسؤلیت منلی دی. او جنوبی کوریا راتلونکې اونۍ د شمالي کوریا سره د خبرو اترو پیشنهاد منلی دی. دا خبرې اترې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله پروت یوه کلي کې ترسره کیږي. د جنوبی کوریا چارواکو نن وویل دا خبرې چې په کاري سطحه د چارواکو ترمنځ د دواړو کوریاګانو ترمنځ په لوړه سطحه د خبرو اترو لپاره چمتووالی دی. تر دې مخکې د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس ویلي و چې د دې خبرو پیشنهاد دوی کړی او د نومبر په 26 نیټه به په یو سرحدي کلي کې ترسره شي. دا بل اګست وروسته چې د دواړو لورو موافقه وکړه د پولې په دواړو غاړو به د تاوتریخوالي کمولو په لوړ سطحه خبرې پیلوي. لومړی ځل وي چې په حکومتي سطحه د دواړو هیوادونو چارواکي له یو بل سره ویني. د اګست په میاشت کې د دواړو کوریاګانو ترمنځ شوې موافقې تر میاشت د هغو کورنیو یو ځای کېدو ته لاره هواره کړه چې 1950 لسیزې د لومړنیو دریو کلونو په جګړه کې سره جلا شوې وې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې شیبه مخکې د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. که په دې اړه مو وړاندې نور معلومات ترلاسه کړل، د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به یې له تاسو سره شریک کړو. افغان ولسمشر له قزاقستان سره یو لړ توافقنامې لاسلیک کړې. وړاندې مو استانی ته د ولسمشر غنی د سفر له جزئیاتو خبرو. نن په نړۍ کې د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د همدې ورځ په مناسبت مو په هلمند کې د ماشومانو حال اخیسته. باز خیریه مؤسسې په ننګرهار کې پر معذورانو مصنوعي لاسونه وویشل.
بې قانون کوم د یو لاس باندې نو اوس د یو لاس په سره بل غاړه کوم نو بیلچې ته یو څه ته به زما لږ د کار به مې ورسېږي.
په چین کې مو د نږدې 150 مشکوکو ترستانو له وژلو خبر وو. او د ازادیا واورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه لرو. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې افغانستان او قزاقستان په خپلو کې د ملکي دفاع، سوداګرۍ او بیړنیو حالاتو په برخو کې یو لړ توافقنامې لاسلیک کړي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په د قزاقستان له ولسمشر نورسلطان نظربایف سره کتلي دي او د دغو توافقنامو د لاسلیک پر مهال قزاقستان له افغانستان سره یو لړ نورې ژمنې هم کړي دي. جزئیات له عصمت څاروان څخه اورو.
استانی ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له رسیدو وروسته قزاقستان نن اعلان وکړ چې افغانستان ته څباندې 6,000,000 غنم لیږي. دا اعلان د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړ. د وویل موږ د دوه اړخیزو اړیکو او بې له شکه اقتصادي روابطو په اړه خبرې وکړې. قزاقستان به تر 6,000,000 زیات غنم افغانستان ته واستوي. د دا هم وویل دواړو خواوو افغانستان ته د غنمو د لیږلو پر ترانسپورت هم خبرې وکړې. د افغانستان او قزاقستان ولسمشرانو همداراز د اضطراري حالاتو او ملکي دفاع په برخو کې پر همکاریو موافقه وکړه. دواړو خواوو د دو حکومتونو ترمنځ د کلتوري همکاریو په باب هم یو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د یو پلاوي په مشرۍ د قزاقستان پلازمینې استانې ته ورسید او نن یې د دغه هیواد له ولسمشر نورسلطان نظربایف او صدراعظم کریم میسموف سره ولیدل. ولسمشر غنی به په قزاقستان کې له میشتو افغان محصلانو او د نظربایف پوهنتون له رئیس سره هم وبیني. ټاکل شوی دی چې ولسمشر غنی په قزاقستان کې محصلانو ته هم وینا وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماشام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. نن په نړۍ کې د ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان تر ټولو لوی ولایت هلمند ته به ورشو. هلته د بشري حقونو د ساحوي دفتر چارواکي وایي چې د تیرې میاشتې د جګړو له امله لږ تر لږه 28 ماشومان سخت ټپیان شوي دي. جګړې او له جګړو زیږیدلې لوږې د هلمند ماشومان له راز راز ستونزو سره مخامخ کړي دي. له دغو ستونزو مو په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي خبروي.
د ماشومان نړیواله ورځ لا هم په افغانستان کې یوازې تر لمانځلو پورې محدوده ده. اوس هم د لشکرګاه په واټونو کې په لسګونو ماشومان په بېلابېلو کارونو بخت تر سره کېږي. د هلمند د کار او ټولنیزو چارو د ریاست مسؤلین وایي د سروې او معلوماتو له مخې د 1500 په شاوخوا کې ماشومان هره ورځ د کور په سختو کارونو پسې وځي او تر 400 ډېر د کم عمر ماشومان په لشکرګاه ښار کې په فقر ټولولو او لاس نیولو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو د ریاست یو مسؤل مشتاق عسکري وایي دا شمېرې دقیقې نه دي خو کېدای سي تر دې ډېر ماشومان په بد روزګار کې وي.
سروې اطفال په صورت دروس تر 5 ولسوالۍ نوا نادلي
دی وایي موږ د هلمند په 5 ولسوالیو کې دغه ماشومانو په اړه سروېګانې کوو چې مایوب دي، فقر کوي او یا په درنو کارونو بوخت دي. دا ډېر مهمه سروې به په نادالي، نوې، نارسراج، موساکلا او سنګین ولسوالیو کې ترسره کېږي. البته باید ووایم چې د ماشومانو لپاره کار یوازې په سروېګانو نه پوره کېږي. موږ پر ځینو مهمو او دوامدارو پروپوزلونو کار کوو چې باید ماشومان د فقر او درنو کارونو څخه را خلاص کړو. په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤل محمد بلال صدیقي وایي د تیر کال په نسبت د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 50% ډېرې شوې دي. هغه وویل نامني، فقر او د کورنیو کډوالۍ هغه ستونزې دي چې په سلګونو ماشومان نه یوازې درنو کارونو ته اړیسي دي، بلکې د نشي توکو په کروندو کې کار کول، د ماشومانو کچاک، د جنگونو له امله د ماشومانو وژل کېدل او په وسلوالو نښتو کې د غوڅ استفاده ځینې هغه ناوړه موارد دي چې په هلمند کې ماشومان ورسره مخامخ دي.
همدا اوس مثلا موږ په مرکز اصلاح کې شاوخوا 30 ماشومان لرو چې د سیاسي جرایمو په اتهام باندې نیول شوی دی. دا خپله موږ ته حکایت کوي چې ماشومان عملاً په نښه کې ښکېل دي او مور او پلار یې مثلا که د مخالفینو په صفوف کې دوی جنګ کوي، دوی وایي چې دا جهاد کوي او افتخار ورباندې کوي. که د امنیتي ځواکونو په صفوف کې څوک کېږي، دوی وایي چې د ناموس، وطن او خلکو څخه دوی دفاع کوي او ورباندې افتخار کوي. او زموږ پیشنهاد دا ده چې په دې عرصه باندې جدي اقدام وشي او د ماشومانو استخدام څخه ممانعت وشي، خصوصا د نښتو.
بلال ول په هلمند کې په زرګونو ماشومان زده کړې ته لاسرسی نه لري او هغه چې ښوونځیو ته ځي د مور او پلار د نه توجه او د ښوونکي د ناسمې رویې له امله پر سړکونو ورځې تېروي. په هلمند کې په شاکه کارونو اختر بخت ماشومان وایي سرپرست نه لري او د کورنیو د غړو لخوا د ښوونځي په ځای کار کولو ته هڅول کېږي. دوی په مسترخانو کې د ماشینونو له انتقال نیولې تر موټر مینځلو او کراچیو چلولو پورې درنې درنې دندې ترسره کوي.
کار
د هلمند په هنه د ریاست شمیرلو مخې په دې ولایت کې تر شل زر ډیر ماشومان د نامنوي ترڅنګ په کور کې د سرپرست د نشټوال لامل د زده کړو به برخې دي. په هلمند کې په تیر میاشت کې د نامنوي لامل د یو 50 تړل سو شونځو یو 24 زر زده کوونکي هم اکثره ماشومان دي چې پر کور کې نستل کتون کوي تر غوچې د ماشومانو په نوم د نړیوال ورځې په اړه خبرې او مبارکۍ د ماشومانو د شیر راتلونکو په خاطر په عملی هلو ځلو بدل نسی د دې وطن ماشومان لبد ورځو خلاصېدای نسی.
په هلمند کې مو د ماشومانو د ستونزو په اړه په تفصیل یو راپور واورېده. په کونړ کې بیا ماشومانو ته ډنمارک لیسه جوړه کړې ده. د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې زده کوونکو ته د کثیرو رشتوي لیسې ودانۍ ودانه شوه. په دې اړه له سیمې له روحلا انوري څخه اور.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته ویل د نورګل ولسوالۍ په زیاړي بابا سیمه کې په 22 جری بزمکه کې د کثیرو رشتوي مسلکي لیسې ودانۍ چارې بشپړې او ګټه خستن د پاره یې وسپارله. هغه وای په کونړ کې نږدې 600 خونځي موجود او ټول فعال دي چې اکثره ودانۍ نه لري. دوی کوښښ کوي چې ښوونځیو ته د تعمیرونو جوړولو په خاطر د مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو مرستې ترلاسه کړي. د نورګل اوسیدونکي وای پخوا د مسلکي لیسې ښوونکي او زده کوونکي د تعمیر د نشتوالي له امله ډیرو ستونزو سره مخ او اوس چې ورته ودانۍ جوړه شوه پری خوختی.
استاد عبدالعزیز اشنایم د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي د نورګل ولسوالۍ ځوانان شورا رئیس په دغه دوی جری بزمکه چې دی ولسونو ورکړی دا دغه لیسې د پاره دغه لیسنن فعال شوله او زمونږ ډیر ځوانان به دغه تعلیمي بهیر به هلته پیل کړي او د دینه به ډیره استفاده وکړي. کمبود دغه دی چې د پاره بیرون تشنابونه جوړ شي، چار دیوالی جوړ شي، د اوبو مشکلات دي، د برق سیستم ته برابر شي.
د کونړ پوهنې رئیس جمال الدین حسنی وای په سکی اوس مهال د کرهنې څنګه فعال ده او د زده کوونکو د شمیر زیاتوالي سره به د کمپیوټر ساينس، تخنیک او نور برخې هم فعال کړي او همدارس هڅه کوي چې زده کوونکو ته نور اسانتیاوي هم برابرې کړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
راز محمد دلیلی د نړۍ د اته ډیر شیوادونو په کتار کې د سولې د زده کړو په برخه کې د امریکا د ایل هبری له بنسټ نه یو مهمه جایزه ترلاسه کړې ده. وړاندې له راز محمد دلیلی سره په دې خبرونه کې مرکه اورېدل شي. خو اوس په خوست تصرف ښکار کړو. د جمعې پروس په خوست کې یعنی نن د ولسي مبارزې په نوم هغه درې ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید چې د مدني ټولنو د یو شمېر غړیو لپاره جوړ شوی و. دا ورکشاپ چې نیمایي ګډونوال یې ښځې او نجونې وي، دوی ته د سیاسي او ټولنیزو حقونو، د غوښتنو میتودونه او د لاریونونو پر مهال د تشدد او تاوتریخوالي د مخنیوي لارې چارې وښودل شوې. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د نړۍ د نورو ولسواکو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د خپلو قانوني حقوقو د ترلاسه کولو لپاره لاریونونه، اعتراضیه غونډې، لیکنې، مدني حرکتونه او بحثونه د وګړو د حق په توګه پیژندل شوي. خو د دې حق استعمال بیا ډېر کله د تاوتریخوالي د پیښېدو او ترڅنګ د مالي او ځاني زیانونو د اوښتو لامل شوی دی. د دې لپاره چې خلک د ولسي مبارزې سره آشنایي پیدا کړي او په دې وپوهول شي چې خپل حقونه شرایطو او حالاتو ته په کتو څرنګه لاسته راوړي، په خوست کې د اوسکار په نوم د یوې غیر حکومتي مؤسسې لخوا دیر شو نارینه او ښځینه مدني فعالانو ته درې ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. د جمعې په ورځ د دې پروګرام یو تن روزونکي سپین روان نورزی آزادۍ راډیو ته د ورکشاپ د موخو په تړاو داسې ویل:
په دې کې د ولسي مبارزې تکتیکونه، همدا ډول هغه د شخړې اړخونه او داسې نور هغه ضروري مسایل چې په ټولنیز ژوند کې انسان ورته اړتیا لري او انسان له تاوتریخوالي راګرځوي، دا پکې تشریح شول. موخه یې دا و چې نور په دې سیمه کې د وسلوالې جګړې ځای سولهییزه مبارزه ونیسي.
د ښځو د ټولنو دوی تنې فعالانې کامله اکبری او ګلالۍ وایي چې که د لاریونونو لپاره اغېزمنه ستراتیژي او پلان جوړ شي، ممکن د تیرو حرکتونو په شان بې نتیجې پاتې نه شي.
ورکشاپ انشاءالله لکه څرنګه چې موږ وینو چې مخته مظاهرې تېرې شوي دي، ډېر لاسته راوړنې لرلې. شاید په آینده کې که زموږ وروڼه یا د خویندې چې مظاهرې کوي، شاید روغ ته ستراتیژي جوړه کړي، پلان جوړ کړي او اقدامات شاید مثبت اړخ ولري.
په دغه ورکشاپ کې د ولسي مبارزې په اړه ډېرې خبرې وشوې، یعنی موږ ډېر ښه پوه شو په دې اړه چې ولسي مبارزه څه ډول سرته رسي.
فعال ایمال پاسون وای چې په دې درې ورځني ورکشاپ کې د ولسی مبارزې او لدې لارې د خپل حقونو د غوښتلو په باب ډیر څه زده کړل.
د سولې لاریونونو په اړه مخته ډیر معلومات راکړې شول، هغه په اړه موږ ډیر څه زده کړل چې سره کوم سولې مبارزې وکړو، خپل حق غوښتنه وکړو.
د نظر خاوند لیکوال او ژورنالیست زاهد شانګر په ټولنه کې د دیموکراتیکو حرکتونو د ترویج او په دې لارې کې د تاوتریخوالي د مخنیوي او نورو ممکنه مادي او ځاني زیانونو د نه پیښېدو لپاره د ولسی مبارزې زده کړه
د عدم تشدد یا ولسی مبارزې فلسفه په دې کې ده چې ګوندونه، ډلې، ټولنې د تاوتریخوالي پر ځای د جنګ جګړې پر ځای خپل هدف لپاره د سوله ییزې لارې مخکې ځي. لاریونونه کوي، کاربندیز کوي، اعتصابونه کوي، مدني حرکتونه کوي. دا تیوري داسې حکم کوي چې دا ولو که میلیونی لاریونونه هم وي، دا باید هر ډول تاوتریخوالي نه، خشونت نه باید خالي وي.
په خوست کې د یو ټولنیز بنسټ غړی محمد جلال حق زدران خپلو تیرو تجربو او مشاهداتو ته په کتو وایي چې دوی په تیر کې د سیاسي هدفونو او په ټولنه کې د مثبتو بدلونونو په خاطر ډېرې مبارزې او مظاهرې کړي، خو مطلوبه نتیجه ورڅخه په لاس نه ده ورغلې. حقیقت زیاتوي دوی هغه شوي او میتودونه زده کړل چې د یو ولسي حرکت د بریالیتوب یا لږ تر لږه د هغې د اغېزمنتوب لپاره یې په پام کې نیول ضروري دي.
په خوست کې مو مدني فعالانو ته د یوه ورکشاپ راپور اورېده. اوس هم له یوه مدني افغان فعال سره غږېدلی یو چې په امریکا کې یوه مهمه نړیواله جایزه اخیستې ده. راس محمد دلیلی چې د نړۍ د 38 هیوادونو په کتار کې د سولې د زده کړو په برخه کې د امریکا د ایل هیبری بنسټ نه جایزه ترلاسه کړې ده، د افغانستان د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا تېره ورځ د هغه د څو کلونو لاسته راوړنو په هدف په کابل کې وستایل شو. زموږ همکار ابراهیم صافی له ښاغلي دلیلی سره مرکه کړې او په سر کې له هغه پوښتلي چې تر دې دمه یې د سولې د زده کړو په برخه کې څه لاسته راوړنې لرلې او څه علت شو چې دغه جایزه ترلاسه کړي.
د ما ژوند داسې آسانه ژوند نه و. تقریبا 15 کاله کېږي چې په افغانستان کې او پېښور کې زه د خپل اجتماع سره درگیر یم. خوشبختانه د ما درگیری مثبت درگیری ده، نه منفی درگیری. په تهدیدونو کې زه مواجه یم په گذشته کې او مشکلات د ما لپاره و، او دا د ما ژوند دی. او زه څلور بچیان لرم او د ما بچیان ټول تحصیل کرده ده. او زه فکر کوم چې باید موږ فکر وکړو چې ټول بچیان د یو مور و پلار دی چې هغه افغانستان دی.
دلیلی صاحب د اوسنیو لاسته راوړنو په اړه که راته ووایست سلام شول تر څو تاسې دغه جایزه ترلاسه کړئ.
خب د موږ یو کار نه و، دوه نه و، درې نه و. موږ ډېر کارونه د صلح په باره کې کړی ده چې یو د هغه نه د نصاب د صلح تعلیم نصاب دی چې موږ تقریبا د اول صنف نه تر دولسمه پورې موږ هغه جوړ کړی ده. او بل نشرات دی او بل عملی کارونه په ساحه کې چې دي.
تر ډېره ستاسې شبي کارونه په کومو برخو کې دي؟ هدف مې دا دی چې یعنی د ښځو او که د نارینه په برخه کې.
نه، موږ د ټولو دپاره دی، د ځوانانو دپاره دی، د اطفال دپاره دی، د ملایان دپاره دی، ژورنالستان دپاره دی، ټولو دپاره چې موږ پوهېږو چې دا د افغانستان دپاره مؤثر دی، موږ دا کار کړی دی.
د دې جایزې وړل تاسې څومره هڅوي چې نور هم ښه کارونه ترسره کړئ؟
موږ غوښتل چې کار بس کړم، منتها دا جایزه مات دپاره یو بل مسولیت اوس پاره چې هغه دا دی چې باید دا کار دوام ورکوم او انشاءالله بعد له دې نه خپل ملګرو سره نور کارونه، مثبت کارونه به سرته رسوو.
دلیلی صاحب د وروستۍ پښتنې په عنوان تاسې د پوهنې له وزیر نه په تعلیمي نصاب کې د خپلو شویو کارونو د یو ځای کېدو یا د ځای پر ځای کېدو غوښتنه کړې وه، هغوی ستاسې دغه خبره رد کړې وه او که ستاسې سره یې کومه وعده کړې ده؟
هغه خو راغلی و، منتها خپل معذرت پیش کړو چې څه مشکل درلوده. منتها بیا موږ هغوی ته ځو او بیا هم هغوی ته ځو، د رئیس جمهور ته ځو. او نن د غرمې نه بعد د رئیس جمهور د مرمن سره مجلس لرو، تقریبا 22 کسان جمع مدنی. او موږ بالاخره انشاءالله موافقی کوو چې دا تعلیمي نصاب ملي نصاب ته واړو. پیام دا ده چې باید موږ د دې نه چې نور ملامت کوو او نور باندې تبصرې کوو او یو بل باندې اتهامونه واردو بهتر داده چې موږ عملی کارونه د خپل اجتماع لپاره د افغانستان لپاره سرته ورسو. مختلف رژیمونه په افغانستان کې راغله، یو ورځ د کمونستانو په ذریعه بندي سوم، یو ورځ د مجاهدینو یو ګروپ بندي سوم، یو د طالبانو په وخت کې هم د ما مشکلات ډېر زیات وو چې افغانستان ته نشم راتلی.
راز محمد دلیلی وو چې په ورستیو کې په امریکا کې یو مهمه جایزه ترلاسه کړې ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریده. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب چوي پیغامونه خبرو. البته تر دونیم بجو مخ کې یو شمیر را رسیدلې اس ام اسونه هم تاسو ته ولولو. خو اوس پر راشو د باز د خیریه بنسټ لخوا په ننګرهار کې مرسته ده. د باز خیریه بنسټ لخوا په ننګرهار کې یو شمیر مازورانو سره د مصنوعي لاسونو مرسته وشوه. په دې اړه زموږ خبريال جلال آباد اصل شما موچین واره را پور لري.
په ننګرهار کې د باز خیریه بنسټ د خپل مرستو په دوام کې دا ځل هغو مازورانو ته چې لاسونه نشته د پنځ شمې پورز د مصنوعي لاسونو مرسته وکړه. د دې بنسټ مشر او په ختیځه سیمه کې د مشر لاډیو خبريال باز محمد عابد وویل چې دا مرسته ورسره په استرالیا کې د افغانانو اتحادیه لخوا شوې وه چې دوی پر مستحقو کسانو وویشله.
د لاسونه په استرالیا کې میشت افغانانو ټولنه ده چې مشري احمد ماهر مومن کوي. هغوی را لیگلی دی د مجموعی لګښت پیسې ماته نه دی معلومی چې په د باندې به څومره خرچ شوی. خو باز خیریه بنسټ ته 50 لسونه را رسیدلی دی چې و لسونه په کابل کې وشل شوی دی او 2.5 لسونه نن دلته راوړل شوی دی. او موږ ورته مستحق کسان چې تقریبا شپږش کسان راځر شوی دی. د زونو یو د ډیرو پکې یو لاس نشته دی او د زونو پکې دوه نشته دی.
بلخو هغه کسانو چې مصنوعي لاسونه په لاس کړل خوخو ویلې دا لاسونه به ورسره په ورځني ژوند کې ډیره مرسته وکړي.
زما نوم مولا نور دی، د سمرخیل اوسیدونکی یم. او په دې انقلاب په تیر انقلاب کې زما لاس د لاس اور کړی دی په بم کې الوتې یم. اوس دغه خل مونږ سره کومک کوي د لاسونو او لاس مونږ ته چي نو ځلته دی قانون کوم د یو لاس پانی نو اوس دا دوه سره د یو لاس وسره بل غاړه کوم نو بلچې ته یو سته به زما لګ زړه کار به مورسیږي او کار به وکول شم.
دا لاسونو نه خبر شو چې را دي کیسه مونږ لیست کې نوم دی او مثال خارجي کوم مرسته شي دا نو مونږ دا لاسونه ازمایښت کو او دینه ورسته مونږ ته پته ولګي. یو د دینه مخکې مونږ ډیر تشکر مننه اجرا کوو د چا چې مونږ کړه کومک کړي دي. دا سی ورونه چې مونږ سره دې سی کومک مای وینې ته ډیره توجه کړي ده. ډیره مننه دې کوو دې سی دا کاسنه.
د دې لاسونو د توزیع په مراسمو کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم برخه اخیستی و. نو موري لټول شتمنو څخه غوښتنه وکړه چې دغه ډول مرستې وکړي.
په ټولو تجارانو او په ټولو افغانانو چې په خارج کې دي او خدای فضل دې ژوند دې خره غږ کوم چې د افغانستان د مایوبینو سره کومک وکړي. هغه که د لاس مصنوعي لاس وي که مصنوعي خپې وي او کوم دغسې نور ساحې وي چې باقي کولی شي دی زموږ سره کومک وکړي. دا به هم د خپلو افغانانو سره کومک وي.
د باز خیریه بنسټ چې له دې وړاندې د خلکو په مالي مرسته مازورانو ته په سلګونو ویلچرې توزیع کړي، دا لومړی ځل دی چې مازورانو سره د مصنوعي لاسونو مرسته کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
دا ورودین کلی کلی دی راس محمد دلیزی او بخشی راس محمد دلیلی جایزه ټول افغانانو ته مبارکي ورکوم. خود خپل نوم نه دی لیکلی، البته دی لیکلی دی که افغانانو ته زمينه مساعده شي نو په هر برخه کې جایزه ګټل شي. یونس هلال نورستانی پر استول اسمس کلی کلی دی د کونړ ولایت څخه زموږ د پارلمان او د ولسمشر څخه غواړو چې کلدار دی دلته بندي شي او پارزه کې کلدار چلی شي د هغوی مخنیوي باید وشي. احمد الله احمدی لزابل لیکلی دی کټول افغانان یو لاس شي نو سوله به افغانستان ته راشي. حفیظ الله شینواری لیکلی دی پاچین ولسوالی کې د حکومت دایښ او طالبانو ترمنځ جګړو خلک له ستونزو سره مخامخ کړی دی. قاری محمد مدنی له نورستان لیکلی دی د کارموندنې د ملي پروګرام له پیلېدو سره به ډیرو ځوانانو ته د کار فرصتونه برابر شي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلی دی حکومت د ښوونکو د معاشونو غم وخوري. او عبدالرحمن له اوروزګان لیکلی دی که چېرته افغانستان غواړي چې له طالبانو سره سوله وکړي باید یوازې په پاکستان باندې اتکا ونه کړي. البته یو اوریدونکي په راستولې اس ایم اس کې نجیب دانش له پارون څخه لیکلی دی د ولایت په ولایت پروګرام کې د نورستان نوبت کله راځي. ما چې کله د دې پروګرام له وړاندې کوونکي عصمت څاروان څخه مخکې پوښتنه وکړه چې د نورستان نوبت په کله راځي، هغه وویل چې راتلونکې اونۍ هڅه کوو چې نورستان ته نوبت ورکړو، خو کله ناکله دغه موضوع له شرایطو سره هم ارتباط پیدا کوي. نن د ولایت په ولایت پروګرام کې د زابل نوبت دی، ځکه چې تېره اونۍ د زابل مسله ډېره مطرح وه. د زابل په زابل کې د کسانو د وژلو له امله په کابل کې پراخ مظاهرې وشوې او په دې مظاهرو کې په زرګونو کسانو برخه واخیستله. خو خدای دې وکړي چې په نورستان کې بده پېښه رامنځته نه شي، که کومه ښه پېښه رامنځته شوه خامخا به راتلونکې اونۍ د نورستان نوبت وي. دوه بجې او دېرش دقیقې دي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو او په تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې دغه پیغامونه واوري. خو اوس به راشو لنډو خبرونو ته. رضوان مراد له لنډو خبرونو سره دغه لنډ خبرونه سره اور.
افغانستان او قزاقستان په خپلو کې د ملکی دفاع سوداګرۍ او بیړنیو حالاتو په برخه کې یو لړ موافقې لاسلیک کړې. د برتانیا حکومت د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 9 میلیونه پاونډ مرسته وکړه. د غزنی پولیسو د کورنیو چارو د وزیر په دستور د اندړ ولسوالۍ د اوسیدونکو د وژونکو د نیولو په مقصد تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د چین دولتي خبري آژانس د هیواد د پولیسو په حواله وایي پرته له یو څخه ټول هغه 29 تنه مشکوک تورستاني وژلي چې په شینجن ایالت کې په روسیو بریدونو کې په لاس لرلو تورن و. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر له اروپایي ټولنې وغوښتل چې نور وخت ځای نه کړي او د تروریزم ضد عاجل ګامونه پورته کړي. سعودي عربستان وایي د ډسمبر په نیمایي کې به د سوریې د اپوزیشن د ډلو د یو کانفرانس کوربه وي. او د جنوبي کوریا راتلونکو نه د شمالي کوریا سره د خبرو اترو پیشنهاد منلې. د خبرې ترې ټاکل شوې چې د دوه هیوادونو ترمنځ په پروت یو سرحدي کلی کې ترسره شي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه شي او وایي چې حکومت دې ستونزې ته پاملرنه وکړي. د بشر د حقوقو نړیوال سازمان هم له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوالو ته د اسانتیاوې برابرې کړي. راپورونه وایي په دې وروستیو کې په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو لخوا ځورول کیږي. په عین وخت کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د ستونزې حل ته له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړي دي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د بشری حقوقو د نړیوال سازمان د دې راپور لخبریدو وروسته چې په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو لخوا ځورول کیږي، د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې حکومت د دې ستونزې حل ته تدابیر ونیسي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت ته پکار ده چې له افغان کډوالو سره د کډوالۍ او د بشری حقوقو د سازمانونو له نړیوالو اصولو سره سم چلند وکړي. خاغلی بیدار وایي په بهرنۍ هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو حلول د حکومت کار دی او په دې برخه کې باید هڅې تیزې کړي.
بشری حقوقو خپلواک کمیشن همواره دې ته ګورو چې د دولت اساسي مکلفیت جوړیږي چې د هغو افغانانو چې په دغه هیوادونو کې اوسیږي د هغوی د حقونو نه حراست او حفاظت د ملي مکلفیت په توګه او د نړیوال مکلفیت په توګه باندې.
د بیدار په خبره د پاکستان پولیسو ډېر ځله هغه افغان کډوال ځورولي چې په هغه هیواد کې د اوسېدو اسناد نه لري. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې په هغه هیواد کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو زورول پای ته ورسوي. په راپور کې راغلی په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پولیسو چلند له هغې وروسته نامناسب شو چې په 2014 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو پر یو پوځي ښوونځي برید وکړ او سباندې سل زده کوونکي او ښوونکي پکې ووژل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د کمشنرۍ دفتر هم په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پولیسو چلند ښه نه ګڼي. کابل کې د دې دفتر ویاند نادر فرهاد آزادی رادیو ته وویل:
برنامه ها و پروژه های را با مؤسسات همکار ما داریم در جمهوری اسلامی پاکستان.
با پاکستان کې له خپل همکار او مؤسسو سره یو لړ پروژې او پروګرامونه لرو چې پولیس او د قانون تنظیمونکو ارګانونه په دې قانې کړو چې د اسناد لرونکو افغان کډوال په هغه هیواد کې په قانوني توګه د ژوند کولو حق لري.
خاغلی فرهاد وویل دا د کډوالو د چارو وزارت دنده ده چې د ستونزو حل ته تدابیر ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو حل ته له ډیپلوماتیکو لارو څخه هڅې جاري ساتلې دي. د کډوالو د راستنولو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات وایي چې له پاکستاني مقاماتو سره خبرې کړي چې هغه افغان کډوال هم رجستر کړي چې تر اوسه قانوني اسناد نه دي اخیستي.
میپذیرم گزارش که مشکلات 7 ماه قبل در پاکستان وجود داشت و در حال
در راپور منو چې و میاشتې مخکې په پاکستان کې داستون زوه، خو په دې برخه کې د دوړخیزو او درې اړخیزو ناستو په اساس د نتیجې ته ورسېدو چې بیا اسناد کډوال د هم راجستر شي. د دوی له راجستر کېدو وروسته به ستونزه پای ته ورسیږي.
خاغلی جرات دا هم وایي چې د کډوالۍ د نړیوالو موازینو سره سم افغانان حق لري چې په پاکستان کې ووسیږي. سربیره پر پاکستان افغان کډوالو په ایران کې هم د پولیسو لناوړه چلند څخه شکایتونه کړي دي. دا هم ویل کیږي چې پاکستان او ایران کله کله پر افغان حکومت د فشار راوستلو په مقصد له افغان کډوالو سره زور زیاتی کړی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون له حکومت وغوښتل چې په پاکستان کې د پاکستاني پولیسو له لورې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د مخنیوي لپاره څه وکړي. د پاکستان دننه د بشري حقونو یو بله مسله د بلوچستان د بولان او شاوخوا سیمو میرمنو په کوټه کې بي خبري غونډې ته وویل چې پاکستاني امنیتي ځواکونو دوی اونې مخکې د عملیاتو په وخت له کورونو د نارینه وو په ګډون شاوخوا ډېر ښځې او ماشومان هم له ځان سره بیولي او تر اوسه د مړي ژوندي درک نشته. خو د بلوچستان ملیشه ځواکونه بیا دا تورونه ردوي او وایي دوی په بلوچ میشتو سیمو کې یوازې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کوي او بې ګناه خلک نه ځوروي. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې.
د بلوچستان د اوسنی ایالتي حکومت په تیره دوه کلنه موده کې تر بل هر وخت د بلوچانو په سیمو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات زیات سوي دي. د کوټې ښار جنوب ختیځ لور ته په بولان او شاوخوا سیمو کې هم له تیرو څو اونیو راهیسې په وسلوالو پسې د ملیشه ځواکونو پلټنه دوام لري چې په ترڅ کې دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې ادعاوې هم سوي دي. خو د سیمو خلک وایي چې په دغو عملیاتو کې بې ګناه او عام خلک هم وژل کېږي او تښتول کېږي. په کوټه کې بلوڅو میرمنو د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کې پر ملیشه ځواکونو تور ولګاوه چې وایي په عملیاتو کې د دوی د خپلوانو کورونه او کروندې سوځولي، پسونه یې وژلي او یا له ځانه سره وړي او په لسګونو نارینه یې چې وایي اکثر بزګرو وژلي دي. د بشري حقونو یوې فعالې هورام بلوڅي آزادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې هلیکوپټر هم د بلوڅو پر کورونو بمباری کوي. هلته چې د سکرو کانونه دي نارینه وو په دغو کانونو کې کار کاوه هغه یې هم له ځانه سره وړي دي. مالداري او پسونه یې یا په ډزو وژلي یا ځان سره په لاریو کې وړي دي. تاسې د هغه ځای منظر په عکسونو کې وګورئ، تاسې به فکر کوئ چې دا بلوچستان نه فلسطین دی. هر ځای سوځېدلي کورونه په عکسونو کې معلومیږي. په پاکستاني رسنیو کې د بلوڅو په سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه خپرېږي او نه هم خبریالانو ته د دغو سیمو د لیدنو اجازه ورکول کېږي، ځکه نو په عملیاتو کې د مرګ ژوبلې او نورو تاوانونو ضد نقض دعوې کېږي. دغه بلوڅي میرمنې وایي چې د بولان په مارواړ، لکړ، کورکري، ګوز، بزګر، پلکړي، سجاول او ځینو نورو سیمو کې په وروستیو عملیاتو کې د ډېرو کورونیو ښځې هم وړل سوي دي چې وایي لا تر اوسه ترایتم دي. له درو څلورو اونیو چې کوم عملیات کېږي ډېرې بلوڅو مېرمنې پکې تښتول سوي دي. یوه سپین سرې 80 کلنه معیوبه مېرمن خو پکې وه هم وژل سوه چې څومره کروندې او کورونه وو ټول وسوځول سول. پر یو وخت شپږ اووه هلیکوپټر بمباری کوي. د هغو سیمو لارې په بشپړه توګه تړلې دي. تر اوسه د 28 میرمنو نمونه تر موږ را رسیدلی چې خپل بچو سره تشتول سوی دی. د یادونې وړ ده چې د روان کال له پیله راهیسې د بلوڅانو په اکثرو هغو سیمو کې چې خپلواکي غوښتونکي بلوڅان پکې فعال دي، ملیشا ځواکونو پرله پسې د پلټنې عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د نیول کېدو ادعا سوې ده. خو دا لومړی ځل دی چې د عملیاتو په ترڅ کې د لسګونو بلوڅو میرمنو او ماشومانو د ترې تم کېدو ادعا هم کېږي. د بلوچستان ملیشا ځواکونو تل دا ډول ادعاوې پر دوی بې ځایه تور بللی چې ګواکې سرتېرو دی په عملیاتو کې بېګناه خلک وژلي یا تښتولي وي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناهی نشته مونږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
پوچین کې پولیس وایي شاوخوا 28 مشکوک ترستانې وشلې دي. په لویدیځه سیمه شینجن کې په دې حمله کې لږ تر لږه 15 پولیس هم وشل شوي دي. په دې سیمه کې تر ډیره غویغور مسلمانان ژوند کوي. سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور په دې اړه وړاندې کوي.
د چین د شینجن سیمه ییز حکومت چارواکو د جمعې په ورځ راپور ورکړ دغه 28 کسان چې ګمان کېږي مشکوک ترورستان به وي د شپږ 15 ورځنه یو عملیاتو په بهیر کې وژل شوي او یو تن تسلیم شوی دی. دغه عملیات وروسته له هغې پیل سول چې د سپتمبر پر 13 د اکسو سیمې د ډبرو د سکرو په سوګان نومیکان کې د چړو په واسطه په حملو کې 11 ملکیان او 15 پولیس افسران وژل سول. دغه تازه راپورونه په لومړي ځل په دې کان کې د هغه خونړي برید مسله تاییدوي چې راپور یې لومړی د آزاد آسیا راډیو ورکړی و. د شینجن دولتي ورځپاڼې راپور ورکړی د شپږ 15 ورځنیو جګړو په نتیجه کې سیمه ییز حکومت د ترورستانو یوه ډله چې تاوتریخوالی یې کاوه او د یوې بهرنۍ سختریزې ډلې تر مستقیمې قومندې لاندې فعالیت درلود له منځه وړې ده. ورځپاڼې لیکلي په دې بهیر کې یو تن تسلیم سوی، 28 نور او باشان په بشپړه توګه له منځه وړل سوي دي. ورځپاڼه وایي دوو کسانو چې ظاهراً د ایغوریانو غوندې نمونه درلودل د داو له مخې د هغې بهرنۍ ډلې مشري کوله خو ورځپاڼې یې نمونه نه دي اخیستې. په وروستیو کې په شینجن سیمه کې د یوغور مسلمانانو او د ځایي هان چینایانو ترمنځ کړکیچ د تاوتریخوالي سبب سوی چې په نتیجه کې یې په سلګونو کسان وژل سوي دي. د چین چارواکو سختریزې مسلمان وسلول د دغو وژنو مسؤول بللی دي. د یوغور تبعید سوي ډلې او د بشري حقونو فعالان وایي په شینجن سیمه کې د چین له دیکتاتوري ډک سیاستونه چې پر اسلامي ارزښتونو او د ایغوریانو پر کلتور یې سخت قیودات وضع کړي د ناکراریو سبب سوي دي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې چین د ډبرو د سکرو پر دغه کان د برید کوونکو د موندنې لپاره شاوخوا 10,000 کسان چې د بېلابېلو قومونو دي ګمارلی دي. د آزادې آسیا راډیو د حکومت او ځایي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې څو ورځې مخکې ویلي وه چارواکو 19 کسان وژلي چې په هغو کې و ښځې او څو تنه ماشومان شامل دي. د چین واکمن کمونست پلوه ګوند پر شینجن سیمې سخت کنټرول وضع کړی چې له سیمې د دقیقو معلوماتو ترلاسه کول ګران کار بریشي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. یو ځل مو بیا د خبرونې ته زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. ستاسو د روغتیا په هیله په دې اونۍ کې مو تر ډیره د هغو دوستانو پیغامونه راخیستي چې د امنیتي ستونزو په اړه راته غږیدلی دي او خپلې ستونزې او شکایتونه یې راسره شریک کړي دي. په دغو پیغامونو کې د ځینو دوستانو ګیلې او شکایتونه لري چې په ننګرهار یا نورو ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې څخه هم کړي دي او له دولت څخه غواړي چې د دوی دا ستونزه هواره کړي. د امنیتي ستونزې به په خپله له دوی څخه واورو. البته تر خبرېدو د مخه دا یادونه کوم چې دغه شکایتونه او دغه څرګندونې ټوله په خپله ستاسو دوستانو نظرونه دي او د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي. دا تاسو د هم ستاسو راغلي پیغامونه.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ څخه سره تماس کوم. نقیب الله اور د افغانستان کې څه حال ده؟ دا د حقانی ډله سو، دا د ملا منصور ډله سو، دا د ایش سو. امریکا سره چې موږ لاسلیک کړی ده په دې وجه لاسلیک نه ده ورسره کړی، سلته امریکا کې او افغانستان کې واړه خوره چکا ښه کوي، ملک د وسایل لري ښه آباد ملک د امریکا، ټانګونه دې ورکي، توپونه دې ورکي، تیارې دې ورکي، هسې مونږ لاسلیک نه ده ورسره کړی، داسې مونږ سره کړی ده چې ورده سنبال کړه، درندې وسلې ورکړه، تیارې ورکړه، مهمات ورکړه، دا نه تیارې ورکوي نه مهمات ورکوي، افغانستان کې دلته پروت ده، افغانستان یې در په در کړ، ملکیان یې در په در کړ، د مونږ ورور جانانه په دا دیارلسو کالو کې 100,000 پوځ هم مړ شو، دا څه خلک کومک د مونږ سره چې دی کې لاسلیک خو ماسې نه ده ورسره کړی، که مونږ ته تیارې راکوي را دي کې درندو وسایل راکوي را دي کې، که نه دې راکوي ودي وځي افغانستان خپل کار دې کوي، پرېږده دا اردو دړنګ چې د افغانستان یې در په در شي، ټوله دنیا یې په غم ککړه کړې ده. السلام علیکم.
سلام علیکم، د غورماش ولسوالۍ د بادغیس ولایت خبرې کوم، د غورماش زه بخښله ولا د دولت شي په خود قرارګاه کې اردو دې پر دا غاړه باندې طالبان دي، خلک دې خنه امر سره نه بازار ته څوک ورتلا سره بازار ته ټول دکانونه خلکو نور خلکو چیرته هغه خپل شان نه بس دا خو اردو ته کام باندې کوي، دو خلکو پاس ما سر افغانستان محترم دي، سر سره خو به خبر افغانستان باندې اسوان نه لري، دې خبر بدر سوي دي، دا خلکو پاس دا خلکو گزاره سم خپل پردا غره د ورته پردا غره باندې بده وسلاس کی مو تمام ورته په تو په وجه سیم غشنان خو بل نه کوه څه دبا دب دا خو ول نه غورځي نه طالب نو څنګه چې سم نه شي صدا خو مو نه دولت را غورځي ول دا دولت د وسه ما تقریبا 5 سال به زیم دا غي دولت د وسه ما نه لګه دا وس پیدا شوی دا دولت سره وي د افغانستان تر له دا کدر زل نه نه کوله دا دولت څنګه د خو باندې سر خپل خاص د پونه ول الا خو مسلمانانه به څه پونه ول کورونه په تو په باندې ول طالبان سره کار وخت طالبان ودی تو په کورونو باندې څه کار لري کورونو خسرې نه ودی مردا خاص درو وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، زه دیرمند ولایت سره په تماس کې یم، ورور زاد مرزا بابا جی جنگونه دې ډیر زور اخیستې نو موږ غواړو چې دا ژر تر ژره یو قرار کړی را ولي په دې سره جنې کې دې ځاکړي و سلام.
زبول محمد دهل من دیلا که څنګه ول ساري سفر په تماس کې ما دا ته غان ترور مقامات پرور اچي د څنګه نه څه کړه کړه چې پر دال هر باندې د میچ په سیا و را ټول کړیا تر کړه چې پر تر څنګه پر نور په سیا و چې ما له کورنۍ چار و چیر څاو دا د پا و چیر څاو د نور مقاومت صدا غشتل د سیا غ په سیا کړه چې موږ د مظلوم د چارا و نه څه مولا څه مخ مخونه څه د خپل یو سات لارې را باندې شپاس کا ته کړه په دستو کې مزل کو طالبان باندې کړه د واده د لارې امنیت یا خوند کې یاغه اخوا ته پاته پوسټ و را ټول کې پر څنګه نه راوګرځي و سلام په خیره.
السلام علیکم، د کندوز ولایت د دشتارچی ولسوالۍ څخه زغیرم ګل جان، د نور د اشرف غنی صاحب څخه د نورو مشران څخه دا خواهش ده چې مارچی ور ولسوالۍ باندې د غدر شروع کیږي چې عملیات روان دي، خلکو معلومه وسو دکانونه وسو زیدل او خلک شهیدان ټول او مارچی ور ولسوالۍ ټول خلک د مهاجر ټول خلک په سیواخ ټول او دوی به شان او د ټوپونه ورته راسي او موږ د حکومت څخه دایې لکو چې د مارچی ور ولسوالۍ د جنگ د ګرګر ډول ده، موږ د غسلر شروع کیږي د مارچی په شهر کې جنگ دی او ارچی بشار کی جنگ دی مرده حکومت سره دایل ورو چې زوري نه رسیږي او ارچی ول سواری دی لکه په یو ګل باندې نفسر لکه و سلام.
السلام علیکم، زرو زدین دی جلال آباد نه خبرې کوم، زما پیغام دی افغانستان چارواکو ته او د ننګرهار چارواکو دا بی کفایت چارواکو ته البته دا ده چې تاسو د اچین په ولسوالۍ کې یا نورو ساحو کې د داعش په وړاندې منډې وهئ او هلته یې لټوئ یا له منځه وړئ، لیکن دلته د ننګرهار په پوهنتون کې تاسو داعش روزئ. زما وړاندیز دا ده چې زر تر زره د ننګرهار د پوهنتون رئیس هغه استادان چې په دې کې برخه لري او هغه محصلین چې د داعش او د نورو مخالفینو بیرغونه پورته کړي وو زر تر زره ونیسي او زندان ته دی واچي او سخته جزا ورته ورکړي، کنه دا به ډېره بده فائدہ ولري. والسلام.
السلام علیکم، احمد ولی ام دی کندار دی ولایت می تماس نی ولای، ما پیغام دا ضرور دی دا دیش والا مخت نو خطرناک شي په افغانستان کې په مینو باندې خلک وخه زول سرونه جن پریکو او وس په فرانسې کې وو تاونه سوي دی وس خطرناک سوي دی افغانستان حکومت دا پیغام دی وس لانو ورته بیدار کې سنیا دا زور دی ولا جیر ته دلته ځان معلوم ای.
السلام علیکم دا آزادو رادیو کارکونکو ته سلامونه. زه د ننګرهار ولایت داچین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. روز از موږ د ولسوالۍ کې داعش دی. دولت باید د غم وکړه. زموږ غم باید دولت وکړه. موږ د مرکزی دولت څخه دا غوښتنه ده چې باید زموږ غم وکړه. زموږ مالونه یې چور کړه. زموږ کورونه یې وسوځله. زموږ بچیان یې بې تعلیمه کړه. زموږ مکتبونه یې وران کړه. هر څه زموږ آلود شو. دوه میاشتې کېږي چې دولت زموږ غم نه کا. میں نے عملیات کو تباہ عملیات کو بحث سے عملیات ہوگا دقیقہ دن بدی صاحب تھا دولت مخواڑی والی سراتر شاہ ولیدی شورا ٹول بے ددی قسم صحیح کار ہوگا داعش باقی ملک والے کی اوسم سن لری مرکز نے سرائی بھائی جدو مرکز نے ختم سی آغاز صاحب دولت لال سی
و موریدل چې یو شمیر اوریدونکو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له فعالیتونو څخه شکایت کړی، خو هاخوا افغان چارواکي وایي تر ډیره د دې ستونزې د حوالې لپاره هلې ځلې کړي دي او د پرمختګونو خبره کوي. دوی وایي په هغو سیمو کې چې د دوی په خبره دغه ډله یا د اسلامي دولت ډله فعالیت لري عملیات سوي دي، لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده او دوستانو هم په خپلو پیغامونو کې ویل دا ستونزه تر ډیره په ننګرهار ولایت کې لیدل کېږي. نو په دې اړه ضرور بولم چې د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی مرکه درته واورم چې په همدې اړه زموږ همکار صالح محمد صالح ورسره کړی ده او ښاغلی عبدالزی په هغو سیمو کې چې ویل کېږي داعش ډله ډېره فعاله ده هلته عملیات سوي دي او د پرمختګونو په اړه شخېدلی دی. دغه مرکه به په ګډه واورو.
د کله نه چې داعش وسله والې ډلې ننګرهار کې په ډېرو محدودو درېو ولسوالیو کې سرحدی نقاط کی خپل تحرکات شروع کړل او بالاخره ځینې داسې اعمال ترسره کړل چې هم د عامو خلکو او هم د حکومت هغه تشویش او غوسه یې راوپارولا. د ولایتي ادارې لپاره په خپله والي سیم لپاره دا حالت بیخي نور د منلو نه و، اما په دې ارتباط باندې د امنیت شورا هم وخت نا وخت موږ ته هدایات راکول او بالاخره وروسته تسلیم شي د امنیت شورا او هغه دا و چې په نظامي برخه کې یو سلسله سلایتونه ولایتي ادارې ته ورکړل شي په ځینو سیمو کې دوی وکولی شي د عملیاتو د ترسره کولو تصمیم ونیسي. په همدې ترڅ کې لومړی په کوټ کې عملیات ترسره شول. نتیجه یې ډېره ښه وه. ولس صحیح شو. ولس تصمیم شوي سیمې وساتلې. د دې په تعقیب باندې په اچین کې عملیات په لاره چول شوي دي. په دې تېرې یوې دوه اونۍ عملیاتو کې په حدود 250 تنو کې تلفات داعش ته اوښتي دي. ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوي دي. ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم عملیات کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي او تراش دوی کې اشارې نه په دغو سیمو نه هم حضور پاکې دي. دوی په هغو سیمو کې چې سیمې د داعش ته حضور نه پاکې شوي دي محلی خلکو حکومت باندې 3-8 پوستې ایجاد شوې دي چې په هغه سیمو کې علاوه د حکومتي ځواکونو خلک په خپله د خپلو سیمو ساتنه کوي. بل قدم چې واخیستل شو د چین ولسوالۍ د ګڼو سیمو مشرانو په ننګرهار کې یو تعهد وکړ چې دوی به د خپلو سیمو ساتنه کوي، خپلې سیمو به ساتي، ولسوالۍ سره به اوږه په اوږه باندې دا ځلې چا ته اجازه نه ورکوي چې بیا ځلې د دوی سیمو ته راشي او سیمې نه
عملي. عبدالزید صاحب، دغه وسلوال چې تاسو یاد کړل چې د دوو اونیو په عملیاتو کې شاوخوا 150 وسلوال وژل شوي دي، دا ځایي وسلوال دي، د نورو ځایونو څخه راغلي دي، بهرنیان دي، څوک دي؟ دا
اگر راپورونه چې د ننګرهار ملي امنیت ادارې لري او وخت نا وخت ولایت مقام ته ورکوي دا ښایي چې په دغو ډلو کې اکثره بهرنیان دي. د افغانستان پورې مربوط خلک نه دي. د دوی هویت په مختلفو وختونو کې داسې واضح شوی دی. دوی هیڅ د افغانستان د کمیسیو پورې نه تړلي، اما بعضې شته پکې، بعضې داسې هم شته ده چې د افغانستان د ځینو سیمو پورې ارتباط لري، ولې اکثر
تاسو ویل چې دا چین ولس ژمنه وکړه چې د خپلو سیمو ساتنه به پخپله کوي. ولس تش لاس دی، د دوی سره وسله نسته، نظامی قوت نسته. څه همکاري به تاسو د دغه ولس سره کوئ؟ له قومي مشرانو سره یا له ځوانانو سره چې د خپلې ولسوالۍ د ساتنې ژمنه یې کړې ده؟
یو تجربه چې موږ وکړه ډېره کامیابه او بریالۍ وه.
د سیمایزو پولیسو د چوکاټ رابطه کولو. خوشبختانه امنیت شورا د سیمایزو پولیسو په برخه کې د ولایتي ادارې د والي صاحب یو پیشنهاد منظور کړ. زر اضافي نوي سیمه ایز پولیس ایجاد کړل. په اول وخت کې چې کله سیمې تصفیه کېږي او موږ سره د محل خلک راځي، هغوی تر یو وخته پورې موږ سره د سیمو په ساتنه کې برخه اخلي. همدغه خلک بیا وروسته دوی د سیمه ایز پولیسو په چوکاټ کې استخدامېږي او یوه اندازه معاش او ځینې نور امتیازات دوی ته حواله کېږي.
د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی و دغه راز دوستانو په پاته برخه کې هم د نورو دوستانو شکایتونه درته خبروم چې د نورو ستونزو په اړه یې راستولې دي. البته تر پیغامونو د مخه بیا د یادونه کوم، کوم پیغامونه چې مو وړاندې واوریدل او یا یې وسوري ټول ستاسو دوستانو نظرونه دي او د ازادي رادیو نظر پکښې نسته.
سلام علیکم آیات الله کونړ نا وختنه مدار چې افغانستان د فار دوړې موزیر امسره دي چې یو د سولخ شورا او بل پارلمان ته دوه ډوړو باندې یو خو مصرفوم دی زیاده او بل دوی چې ماشونه ورکولې دی زیاده. مطلب دا چې د سولخ تر اوسه هیڅ فعالیتونه ګولای د ور لاندې بلګلې او پارلمان ته رابطه می وختنه دادا چې دوی په خپل په پاتادونو کې خېلې د زنوکو په اساس کې دوی خېلې د جنگلو په قطعات کې دوی خېلې په معدناتو کې دوی خېلې هغه غیر مسلکی وزیر چې راځي ته دوی ته پیسې لري د پیسو په وجه باندې غیر مسلکی سره وزیر شي یا رئیس شي هغه بیا دا د نقطه زیان ده. غوښتنه مې زده چې د پارلمان او د سولې شورا باید د افغانستان د قاموس نه لري کړی شي. السلام
علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنو د کنا ګلدین د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه ویم او ټول اوریدونکو ته سلامونه ویم. ډېر ښایسته او مزیدار ښایسته کار وشو چې زموږ د افغانستان مشران او په تېر جمهور رئیس چې د هندوستان نه د فیورین غوښتنه وکړله زموږ په افغانستان کې به د خیر سر امن راشي، امنیت ته راشي او الله پاک زموږ د وران افغانستان ګلی ګلزار کړي او الله پاک دې وکړي چې زموږ دا کوم کومکونه چې دي غوښتل شي غوښتل شوي دي دا نور قوي کړي او هغه ممالک او هغه ملکونه چې افغانستان په ورانولو دي او د افغانستان په بربادولو دي او خلک د تکلیف او زخم سره مخ کوي په هغه به الله پاک لرزان کړي او الله پاک په هغه په خپل منځ کې اخته کوي. ډېر خوشحاله ډېر خوشحاله او الله پاک دې دغه شان کومک مونږ سره په دوام کې لري. وسلام.
بلی السلام علیکم. د هلمند ولایت د افغانستان شمیرې ټولې بلیسې دي او شبکې کار نه کوي او موږ غټه ستونزه ده. وسلام.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. دا د انکشاف پروژه چې ده دا خو انکشافي کارونه کوي خو هېڅ خلکو ته سهولت نشته دی. څوک چې رئیسان دي او څوک چې پیسې راباسي د بانک نه او د هغه نه راباسي خپل جیبونه پرې ډکوي چدا کې نه کې هیڅ امکان لري خلکو ته هیڅ خیر نشته دی. کاپیسا ولایت د تګاو پولیسو علي کې خپل خپلوان راټول کی په کاري واټي کې شرکت ته علي شرکت نه بیا پروژه ولا خپل خپلوان راټولې امغت کې په کار کې پیسې هاپو مل کې څو په دې څو پاري وو کې تر ډیر اختلاف پکې دی په څو کې هر څو خپل جبونه تر ډکې. او سلام.
وعلیکم السلام. په دې سره زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسېدی. د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکو دستګاه شمیره چې د خبرونې په پای کې درته خبريږي در سره ولیکئ او موږ ته خپلې ستونزې خپل شکایتونه چې په خپل سیمه کې لري راته ویلېږي ثبت کړئ. موږ ویم په پوره امانتدارۍ سره درته خبرو کوو او هیله ده چې اړوند مسؤلین او چارواکي جدي توجه ورته وکړي او دغه ستونزې واورېدل سي. په دې هیله تر بل خبرونې تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کل چم خوگی گی یوازی زنیم چی چم خوگی گی یوازی زنیم چه چی کورو کل چم خوگی گی یوازی زن